پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام ستړي مشه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو یو جرګه طالبانو ته ورلیږي. د غزنی قومي مشرانو او دینی عالمانو په طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي.
کته ورور وزن نه بند کې کته یو اور بند لاړ شي افغانان داسې پټستر کې خلک نه دي تا ته به ډېر قدر او عزت قائل شي.
په دویمه نیمایي کې اونیز بحث د جګړو په زیاتېدو او له پاکستان سره د اړیکو په ترینګلتیا څرخیږي.
پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کړي.
او د نړیوالې شدیدې ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه ودرول شي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
کابل وشقابات د ټاپی گاز د نلیکی پر پروژې خبري وکړي. افغان ځواکونه په فاریاب کې د پاکستانیانو په ګډون د نشتې شلو طالبانو د وژلو ادعا کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د درېدو لارې چارې څېړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپی د غاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبري وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمې اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همداراس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبري کړې. بیان زیاتوي چې شاغلی مریدوف شاغلی اتمر ته د ټاپی د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړې چې د امریکا سنات په روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شای بل اخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موظفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د افغان ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې، خو په عین حال کې د خبرداري هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. د بشری حقوقو د څار ټولنې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسنی او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقوقو په مسله کې حساب کتاب مهم دی. خدای ټولنه زیاتوي مرستندوی هیوادونه دي دا یقیني کړي چې که د افغانستان د راتلونکي حکومت د احتمالي سرغړونې په صورت کې خپل مرستې کموي نو باید په داسې طریقې کم کړي چې افغان ښځې زیانمنې نشي. شاهین 209 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولی اردو بیان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوی دي. رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب اول مار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي. رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د ګوانتنامو زندان یو 23 کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پرافشا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 می د تروریستي حملو له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. شلبي سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچت مدافع وکیل په توګه برخه اخیستې و پرون دوشنبه وویل چې دې بورډ د د موکل او دوه نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې برات یې ورکړی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. د امریکا دفاع وزارت په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید پړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه، خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلی چې د پراچه د خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو غږ له هر لوري په چوګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې اسرائیل د بېګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فایر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می په لسمه وروسته تر دې پر غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د یوې نوي څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې 6 برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیډنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9200 ډول مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 290 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیارد ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازول مړي مطلب ته ډیر ژر به د دینی عالمانو او قومي مخاورې وجرګاله طالبانو سره د سولې په اړه مخامخ خبري وکړي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي خاغلی غنی له هغه وړاندیز هرکلای کړی چې لمخې دینی عالمانو او قومي مشران طالبانو ته جرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادې او وضاحت غوښتنه کوي. خاغلی خپلواک ازادي راډیو ته ویل د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې دراتلو سبب به وګرځي. جزئیات په دغه راپور کې
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمان او قومي مشرانو له خاغلی غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس غنی هم ترې هرکلی کړی. خاغلی خپلواک د سټېشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمان او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادي او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
دوی د دې غوښتنې شي مقابل لوري ته هم لاړ شي، هرکلی وکړو او دا یو مثبت قدم دی چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواوو سره په همدې موضوع باندې وغږېږي، هم د وساطت منځرتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسي کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدارې سولې ته ورسیږو.
اکرم خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسي دي او ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو د پرمختګ سره مرسته کوي او له مخې تاوتریخوالی پای ته رسیدلی شي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مسالې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایداره سولې ته ورسیږو.
که څنګه طالبانو ته د اتلون کې جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخ ته یوسي دوی چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی چې له طالبانو سره هر ځای چې دوی وغواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
جنگ دی ولکس د سولغه
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربه شو غزنی ته هلته د ولسونو دی ویلوی غونډه پتراس کې ل افغان دولت وسلواله طالبانو دور بند او دایمي سولې د ټینګښت وختونه وکړه. دوی ویل روانه جګړه هیڅ اسلامي ارزښت نه لري او یوازې مسلمان وژنه پکې ترسره کیږي. په دې غونډه کې د دولتي چارواکو ترڅنګ د غزنی او شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونه ولسی کسانو ګډون کړي او نور حال په دغه راپور کې
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي د نظام او جمهوریت ملاتړ د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او جنوې ویناوي وکړي. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او دولتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا کتو افغانان لدان سره ومني کتو دې افغانان ومن ستراځه کتو افغان ته ورور وایه کتو ورور وزنه بند کې کتو یو اوربند لال شه افغانان داسې پټستر کې خلق نه دي تا ته په ډېر قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوریو مو غږ وکړ تر څو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای شي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلی او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غل ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نور لاسوهنه پریږدي. په دې ورستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
په هرات کې درې تولیدي کارخونې پرانستل شوې چې سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. فواد احمدین آزادی رادیو ته وویل چې د غدرې تولیدي کارخونې د هرات په صنعتي خارګوټي کې په تولیداتو پایل کړای. نو موډي وویل چې په دغه کارخونو باندې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر پنګونه شوې. د یادو کارخونو په پرانستلو سره 1500 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه روانه ده څو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته کارخونې جوړ شي. دغه فابریکې د ایسکریمو جوړولو، بسکیټو او لبنیاتو په برخو کې فعالیت کوي. د اقتصاد وزیر نن د سی جی ټی ډی په ناسته کې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. د دغه وزارت ویان صبور ننیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد وزیر کریمه حمید فاریابی د ساينس ټکنالوژي ودی کمیسون د نړیوال سازمان په سلرويشته مناسبه کې په انلاین ډول ګډون وکړ. میرمن فاریابی د افغانستان اقتصادي وده له ټکنالوژي سره تړلې وګڼله او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. معلوماتي ټکنالوژي چې بنسټیزه برخه یې د انټرنیټي شبکو شتون دی، په نړۍ کې د اقتصادي ودی کارمندنې، د بشري سرچینو د ظرفیت جوړولو، د سوداګرۍ پروسې په ګړندۍ کولو او د دولتونو په برېښنایي حکومتولۍ کې مرسته کولای شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1490 افغانۍ.
وربشو غزه ته په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای تر رسولو لپاره د نړیوال شدید ډیپلوماسۍ سره سره د دې نه کې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. اسرایل تیر شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرایل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 30,000 کسان لخپل اصلي مینو بي ځای شوې دي. نور حال په دغه راپور کې
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. د غراز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرایلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون د شنبې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینه مڼۍ په بیان کې راغلی چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپل دفاع لپاره د اسرایلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن لدې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې ترڅنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه، د توغندوی بریدونو په وړاندې خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرایل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ وایاندې جنساک خبرلانتو وویل امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرایل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایدن د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون وویل د اسرایل او مصر د ملي امنیت له سلاحکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلورته په غزه کې د دې نښې نښ کاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرایل تیره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پارچاو شوې ده. د اسرایل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبې توغولې دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرایل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 18,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په لسمه پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 1,000 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 100 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې غواکیاست. همدارنګه ازادي رادیو ډاټ کام کې زموږ پرونی د سهار لو د ماښام تر وو خبريږي. که انټرنیټ مو خو وینئ لطفا هلته یې اوریدلی شئ. وربشو بلخ ته د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ورو ده. په بلخ کې د برېښنایي تذکرو د اخیستنې د مرکزونو یو شمېر مراجعین شکایت کوي چې په دغه پروسه کې ځنډ دوی په نورو دولتي ادارو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي علت یې دا دی چې په دغه ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه کم دي. نور جزئیات په دغه راپور کې چې له بلخ را لېږل شوی.
د بلخ یو شمیر اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د الکترونیکي برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ په وروالي نیوکه کوي. د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو ځینې مراجعین له هغه څه چې په دغه مرکزونو کې مالی فساد، اداري ضعف او د کارمندانو کمکاري بلل کېږي شکایت لري. خالد جباری 34 کاله عمر لري او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې درې میاشتې کېږي چې د برېښنایي تذکرو د اخیستو فورم یې ډک کړی خو تر اوسه یې تذکره نه ده اخیستې. خالد ازادي راډیو ته وویل:
میخواستم یک ماه پیش
غوښتل مې چې یو میاشت د مخه ایران ته ولاړ شم. د الکترونیکي تذکرې د نه لرلو په خاطر ونه توانېدم چې پاسپورت واخلم. اوس مې تحصیلي برنامه یو کال وځنډېده.
جمشید سجادی 30 کاله عمر لري او د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سجادی خپل ورور 4 میاشتې د مخه د بلخ په زاري ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د طالبانو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. دی وایي چې له دریو میاشتو راهیسې نه دی توانېدلی چې د ورور د کورنۍ غړو او ورسې ته د بلخ د شهدا او معلولینو له ریاست څخه مالي امتیازات واخلي.
دولت شهدا او معلولینو ورسو ته تر څو چې برېښنایي تذکره ونه لري تقاعد نه اجرا کوي. زه له بدخشان څخه درې میاشتې کېږي چې راغلی یم او دلته لا هم سرګردان یم. کار مې بې پایلې دی.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې هیڅ دولتي اداره د خپلو کارمندانو لپاره معاشات، امتیازات او مالی حقوق له الکترونیکي تذکرو پرته نه ترسره کوي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو کموالی او همداراز د فساد شتون سبب شوی چې شتمن او بانفوزه وګړي نسبت عادي خلکو ته ژر تذکره واخلي. جواد اسخری د بلخ د عامې روغتیا ریاست کارکوونکی دی چې اوس یې الکترونیکی تذکره اخیسته. د داسې وویل:
ما وقت فرم آنلاین خانپوری کردم تقریبا یک ماه تیر شد.
ما چه کلا آنلاین فرم ډک کرد نو یوه میاشت پته موم خودو یاری کرا سرا و ننیوله. بیا زخپل مرکز تا ورغلم. حال تا می یو کمیشن کار تا پیسی ورکده. پا دره ورزو که را تا بایومیتریک خلاص کرد او پا پینزلس یا شلو ورزو که می تذکره راغله.
بلخوا بیا د افغانستان د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې ویانده روینا شهابی وایي چې دا اداره هڅه کوي د خلکو ستونزې ژر حل کړي. اغلی شهابی وویل چې په بلخ کې د تذکرو د ویش د مرکزونو د کموالي په لټه د لړۍ یو څه ورو پرمخ ځي. هغې د تذکرو د ویش بهیر الکترونیکي او آنلاین وباله او زیاته کړه چې په همدې دلیل هیڅ ډول درغلی پکې نه ترسره کیږي. د وویل:
نوبت دهی از طریق سیستم است. یک مشکل جدی که ما داریم این است که تقاضا سطحش بسیار بلند است و ما در حال حاضر در بلخ 3 مرکز فعال داریم. 2 مرکز دیگه به زودی در بلخ افتتاح میشه.
په افغانستان که در الکترونیکی تذکرو دویش بهیر در ولسمشر غنی دی و تقنینی فرمان پر اساس کابو دری کلوران در په کابل که پیل شو او اوس د بلخ په ګډون د هیواد په ټولو 34 ولایتونو کې فعال مرکزونه لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
8 سپرسپانی د فاریاب د نوی والی ګمرل کېدو پر سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنځ تقابل ته په اشاره لیکنه کړې ده. د لیکوال په باور که د خبرو لري دغه لانجه حواله نشي د وسلوالي نختی امکان لري نه دی چې بیا به کنټرول ول ستونزمن وي او ناوړي پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی نږدې یو میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لښکرګاه خاروال و د فاریاب د نوی والی په توګه وګماره. ورځپاڼې لیکلي دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوي، خو جدي اړتیا ده چې د ستونزو د خبرو له لارې هواره شي. له بلې خوا لیکوال د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم هغه څرګندونې راخیستې چې د جنبش ګوند پلویانو ته یې امر کړی چې ولایت مقام ته د محمد داود لغمانی د نوتو مخنیوي وکړي او آن ورته د ډزو اجازه ورکړي، او ویلي چې ترک تباران وس یوازې نه دي او د ترکیې په شمول ګڼ هیوادونه یې ملاتړ کوي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په کتو باید د جګړې مخه ونیول شي او د تفاهم له لارې ستونزه هواره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې د تیر اختر تر اوربند وروسته د طالبانو لخوا تپل شوې جګړه بیا توده شوې، خو هڅه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې لپاره هم په کور دننه په ملي کچه هڅې زیاتې شوې دي. د لیکوال په وینا د دغو هڅو په ترڅ کې ښایي په راتلونکي موده کې د سولې په تړاو په ترکیه کې برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه شي او طالبان هم تر نړیوال فشار لاندې دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. وړاندې راغلي که څه هم طالبان د دغه ګډون لپاره شرطونه وړاندې کوي، خو هغوی اړ دي چې په هغې غونډه کې ګډون وکړي. لیکوال ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا غوره فرصت دی څو سیاست غوره کړي او همدارنګه په ملي کچه د هغوی د راضي کولو او له جګړې راګرځولو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. ورځپاڼې ته مخودلی چې دا ټول هغه فشارونه به هرو مرو طالبان سولې ته اړ باسي او کنه په وینا یې له دې پرته هغوی او ملاتړ هیواد په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای. او اطلاعات روز ورځپاڼې نورستان کې د روغتیا پالانو کار بندیز په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د روغتیا پالانو له تیرو اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي اخیستي چې له عملی اړ شوي د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي او کار بندیز اعلان کړي. وړاندې همدارنګه اندېښنه ښودل شوې چې د نورستان اوسیدونکي د ژوند له نورو اسانتیاو هم بې برخې دي او اوس روغتیایي برخه کې هم له جدي ننګونو سره مخ دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نورستان کې ټول ټال 200 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې په یوه کې هم درمل نشته او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د دې ترڅنګ چې د انټرنیټ له لارې مو په ازادي راډیو ډاټ کام کې پروګرامونه اوریدلی شي، د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډولی شي، هم د آی او ایس او هم د انډراید له لارې څو د ازادي راډیو پروګرامونه واوري. اوس د ځینو عام خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته را لېږلي.
تاسو لا پیغامونو
مولای زاده هم په لغمان ولایت زموږ د 2 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوری ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرف ته چې زموږ عمرې غصب شوي د ګمبیري د قرغیو ولسوالۍ د ګمبیري په دشته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ، نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه ویریږي. یا د موږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ 200 جری دولتي ځکه دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي، او یا د هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زموږ 30,000 روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بیرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پر شل شل نفر باندې د یو نفر درولې دي. هغه د نماینده په حیث یو به پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي. هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. هغه دغه د شتان وګوره مټران یې رانیولي دي چې عیدادونه یې کرانیوه مظلومانه حقونه یې ګټ وخوړ یوازې دي. سلام او احترام.
زاز ناکیم ساتفر در روزگان و در سخبر سرکون ما شکایت آقا دیست در بلپلو شهر وقت پیل از من رغور شیر در آقا در مطلوانان کرایه بیشل ورده پینزه دستا و کالداری پیل ویس پاری غواری و در ویس پاری در کرایه چیر نمو سرپیزی مدالارم دون خراب خانوی را کدی چه چرای غواری نمیدی چرار نمو مندگی و لاوری نیا بلاوری نیا بلاوری در آقا در یوزا پیل از من رغور سوی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو کولای شئ لکه څنګه مو چې دا غونه واوریدل د خپل سیمې په اړه باندې کڅ نظر لري یا خبري تاسو د رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوئ تاسو غاکسپټیږي او بیا به موږ ورسته د تاسو لږه اکثره یو ځای خبرو کړم. وخت په افغانستان کې کراکره د غرمې دولس نیمې کیږي وړاندې دویمه نیمایي کې به 19:15 دقیقې په دې وترخیږي چې د اختر نو ورسته ولی جګړو زور واخیست او د افغانستان راتلونکي به څه کیږي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په وتلو دي. په دغه بحث کې ل ډاکټر اورزلا اشرف نعمت هم دارنګ ل اقبال خیبر سره خبري شوې دي. مخکې لدی چې دغه بحث ووري احمد شیبر ته به وار ور کړو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د غاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمې اتصال د لویو پروژو په تیر د افغانستان لاله پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړې چې د امریکا سنات پر روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شایي بل اخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موظفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د خبرداري هم ورکوي چې د افغانستان راتلونکي حکومت د دې حقوقو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپل مرستې بندې کړي. شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولي اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوی دي. د ګوانتنامو زندان یو درې اویا کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې ل 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 19 د تروریستي حملو له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی وو. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یو اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د ویني وچړنې لمخې پر مزکه د مرغانو شمیر سبان د شپږ برابر د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساينس پوهانو د امریکا د ساينس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یو څېړنه خبره کړې ده چې پکې راغلي دي د مزکې کوره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی.
بینځويش دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستړي مشایې صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث تمو خرغلاستو هم نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیات شوې دي یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لاندې مهاله اوربند ولې اوږد نشو. دې ته پکاتو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي. په دغه ټوله مواردو به خپل ملمنو سره خبرې وکړو. لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت لمکسر په بحث کې یو ځای شوی افغان شنون کې او فعال ده. ورسته به نور ملمان هم ولرو تر هغه بل اغلی اورزلا سره خبري وکړم. اغلی اورزلا ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځې اوربند ولې تمدید نشو تاسو نظر څه ده؟
مننه ستاسو سپ سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه درې کلونو کې د بحث پر کېږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کېږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلې د اختر نه سوره د مخ کې ډېر خنړي پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچی سیمه کې. نو اول خدات دغه اوربند ډیر محدوده کچه باندې یعنی د خلکو لخوا د سی استقبال شو خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه خو چې په اختر ورځو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو وکول شول چې یو بل سره روغبر وکړي د اختر ورځې ونمانځي. د دې د غزیدل د نه غزیدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډیر ستونزمن خبره ده چې دی وکول شي اوربند یعنی یو دایمي او دوامدار اوربند ته موافقه وکړي. په دې چې طالبان اوس هم ندي توانېدلي چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ کړي او څه مخکې کې ورته د دیو پیژندګلوی د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي. نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي او هغه زیاتره همدغه دی چې زمونږ بندیان خوشې کوي او مونږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو مونږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې مونږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماتیک اړیکې وساتو. په دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کته پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي دیو هیڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دیو واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که درې سوه او پنځه شپېته ورځې دي نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې مونږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو او په درې سوه او دوه شپېته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه اغلی اورسلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوسله پروګرام سره یو ځای شو. ښاغلی خیبر ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو د لومړی پښتنه په دې شکل پوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوي چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بل ډز یې ونه کړې او ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته له هماغو سیمو نه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنا لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورځلا خور او ټول اوریدونکو د زړه له تله درنښت او سلامونه. ستنګلی صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه روان شوم. ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو ویرېدلی حالت دی. باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی، پولیس مو ولیدل له نږدې نه یو په یو بې باورۍ اخته، سره له دې چې جنګ نه و خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنګ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره دې چې هغه ګړی جنگ نه و خو منتظر و چې مختبه جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو شار یا د بلاګانو یو شار چې چوپتیا او خوپتیا خپرای، خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پیښیدونکي، یعنی له اختر نه ناخوښي، له اختر نه خوند نه اخلي او پیو بیکار انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو نورو سره نږدې هم و په ډیرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بیکار انتظار شیبې شمارلې چې څه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکموم ویلي وو، له اوربند مخکموم ویلي وو مطبوعاتو سره چې دته موږ اوربند نه سو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دی موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص شو د شپې دولس بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله او دلته موږ شاهدان یو، نور تیر شپه مو هم ټول شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومان خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نه وسیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړه، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در بدره پروت دی. او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي، ډي سي توپونه وارېږي، چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوري. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیس، هلته د سپرتي، او هلته د قرباغ او د ارغنده او د هلمند مخکېنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت، ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی.
مننه ښاغلی خیبر، وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0 اوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس او 0 اوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت شمېرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلې اورزلا مطرح کړم. ډاکټر اورزلا، د افغانستان د حکومت مشران، په خپله ولسمشر اشرف غني د جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان ډیر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هېواد بیا په دوه مخې تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی، او هلته وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډیر تورونه په دغه هېواد په ګاونډ باندې لګیږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د خام کاری وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمون تر ټولو لوی ګاونډي هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سي تهاجمي رویه کومه فائدہ به ونه کی، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعی حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دا اوسنۍ پروسې ته لکه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ دغه شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوې. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغه په مرسته یو څه ستونزې ډېر په د دې 50 یا شپېته کلنه تاریخ په پړاو کې کوم وګورو، همدغه یو ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کیږي. اساسي خبره دا ده چې موږ د دې لوی ګاونډي سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت، د هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغه ته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو، خاص طور باندې دا چې ټولو لوی ګاونډي دي، د دې په فائدہ بوي، نه د دې په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي، دا زیاتر د دې خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره، سنځل لپاره یو لار هدا حل پیدا کی.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلی خیبر ته ورشو، دوی مپختنه لاغوي مطرح کو، یو اوریدونکو په سکایپ باندې لرو، دوی ته بوار ورکو، مهرباني وکړئ خپل لاند نظر راته وای. موږ د اختر نو ورسته د جګړو په زیاتې دوه خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکي بد سکیږي په دغه لاند مال کې.
افغان زمانه خیبر صاحب تا او اغلی اشرف تا او ازادی رادیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو ته فهم نورانی در سره پدلی کیم د لغمان څخه
ښه مهرباني وکي موږ پروگرام د اختر نورسته د توتريخوالي په زیاتې دوه باندې لرو
موضوع می اوریدل دا زما د جګړې له دواړو خواو څخه دغه غوښتنه ده او دا پیغام مې دی چې نور بس افغانان نور مزوروي د خپلو شخصي غوښتنو نه لاس واخلي او پریده چې افغانان نور د آرام سا واخلي. یعنی سانګزه صاحب تاسو باور کوئ دلته پالنګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډیر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغوستلو وس نه لري. بیچارهګان د الینګار نه راوتلي دي همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډیر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې. همداسې د ازمال حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځئ نور د خپلو شخصي منافعو څخه د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلي. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوئ د ولس په خاطر او رحم وکوئ په افغانانو باندې او پریده چې افغانان د آرام سا واخلي خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو لارې کا زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو لارې مشکل حلوي. نو حکومت نه مې هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي او پریده چې دا د دوی کوم تړون چې دی که څه هم یو څه ناڅه نقص شوی دی خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پریده چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې په افغانستان کې د سولې رات
بل اوریدونکو به راوخلو په ټلیفون باندې غږیږي. مهرباني وکړئ څوک لکم ځای خبرې کوي.
بله ستی الله سنګ زئی صاحب سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
اول خو سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو دواړو میلمنو ته خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم او د تم د تیر اختر مبارکي وایم. د قرباسو سپینې خبرې کوي. واقعیا دلته دا درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی خلک څه ناڅه ورته خوشحاله وه. خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم. خلک به آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن وه چې درې ورځې بعد به بیا د افغانانو په سر باندې څه بلا راځي. بیا به څونه منډې پرې کېږي او څونه ناویانې به کونډې کېږي. بیا به څونه تور پیکان په خاوک کړي. بیا به څونه یتیمان د بابا په قبر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والي اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنګ دی او خصوصا په هلمند کې هغه ښځې چې چا تر ننه په لو نه و لیدلی نن په نیمریش په نیمرو کې ناستې دي پر ځانو باندې ټوکرانه سره خبرې لکه دی چې وایي واقعا خلک خوب نه کوي. دغه اوسنۍ وربند چې معقتي وربند و دا ستي ولاجانه خلکو داسې بغی لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي او ته د یو څو ساعتو د درد پیشکاری ورکوي. دغه وربند داسې وربند و خلک دایمي وربند غواړي. خلک صلح غواړي. خلک د توپک قرنچین غواړي. د قلم سره مینه غواړي.
مننه ژوندۍ اوسې قاري پښتون له جوزجانې خبرې وکړلې. بیرته براشو د پروګرام میلمنو ته. ښاغلی خیبر د افغان ولس خو ځان ستړی که دا څو کاله د سولې لپاره غږونه پورته کړه. تاسو یې لویه بېلګه یاستئ. له هلمند راغلی ان تر شمال د افغانستان مو پلی مزل وکړه د سولې په خاطر باندې. مګر تاوتریخوالی لا زیات شو. چا د افغان ولس غږ وانه اورېده. څه فکر کوئ که په کور دننه د غږ نه اورېدل کیږي ګاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې خصوصا پاکستان چې ویل کیږي طالبان تم ویلوي اول ته یاډی دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
نږدې کوی په 1950 کال راهیسې تقریبا 2 کاله سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع سول. کله نه مخکې د انګریز او د تزاري روسیې بحث کو ان له هغه وخت خدای نږدې یو نیم 200 کاله سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمنځ جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د عسکر ترمنځ جنگ دی نه په کور دننه جنگ دی او نه بلا کومه مذهبي او سمتي او ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې ده د روس او د امریکې ده. په ځانګړي ډول اوس چې نوې چپه را شروع سوې ده د چین او د امریکې ده. ګورئ تاسو ګورئ چې امریکې په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کالته د غیر په مسلمانانو کار ال تطبیق کې په دلیلاما او په دې خلکو کار ول ته پانګ کانګ باندې کار لرل او دلته د چین لوري د دوه لوی پروجیکټونو شروع کیدن چې د سیفیک د بل وان بیلډ وان روډ د دا د چین لپاره حیاتی لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري او دا د امریکای نه
د خغلی خیبر ټلیفون قط شو موږ بیا ورته زنګو هو ترغه پوری بل اغلی ورزلا اشرف پختنه وکو اغلی ورزلا یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی ان د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنگ غندنی شوی دی څه فکر کوي یوازې غندنی کار ورکوي کنه باید هداقل نړیواله ټولنه پراس کې ملګری ملتونه چې په افغانستان کې ډیر خېلم دی هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي یوازې دنی کار ورکوي کنه عملی اقدامات هم ضروري دي
مننه ستنګزای صاحب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ما اخرنی بیانات یا غندنی د ستاینی ور دي په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډیر یو خونړی جګړه روانه ده او موږ تاسو ټول خبر یو چې د تروس نه دي توانې د لچ داغه جګړې په حق لباندی یو نتیجې ته ورسیږي یو بیان یو ورکی هغه تماشومان وجل کیږي په هر ورځ کې داغه په مقایسه باندې کومو ګورو په دواړو اخرنی پیخو کې خونړی او پیخو کې په افغانستان کې ان ملګری ملتونو امنیت شورا زر تر زره اعلانې په نشر وسپاره او خلکو خبر کړل چې دیو دا حادثه یا پیخي محکوموي نو اسی خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیانات کې کوم فائدہ نه کیږي په دې چې افغانستان خلک اولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه په دغه یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب ویل واقعا دا د افغان د اولس جګړه نه ده دا د طالب او د عسكر په ترمنځ یو جګړه نه ده دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ پکې ده د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په لسلوېختو کال کې نو اساسي خبره دا چې امنیت شورا د ملګری ملتونو باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملی ډول باندې په کار واچي او دغه جګړې ته د پایڅه کې کېږي د دیو سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته د افغان خلکو سره دا نشته د افغانستان د حکومت سره د قدرت او صلاحیت نشته ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی نو دا غي د وجه نه اساسي توقع یا کم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کم قدمونه د عملی برخه کې کولی شي واخلی چې د غستونځه حل شي مونږ ولید چې د سولې پروسې تر نامه لاندې کوم خبرې چې روان دي د دې کوم عملی نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی بهرنیان پکې د غشوی ساتل شوی دي په بهرنیانو حمله نه دي شوی دي لیکن افغان ولس ورس تر بری زیات رنځوري په خارونو کې په کلیو کې په باندو کې په مختلفو سیمو کې نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تما د ملګرو ملتونو نام دغه دی چې دیو خاص تور باندې د امنیت شورا لکه څنګه چې تاسو ویلي دیو هر کم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولای شي چې په واقع ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دیو دی دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي
پڅیا چې دا ګرځې خپل فعالیتونه شروع کړې. مننه اغلی ورزاله. خغلی خیبر ساس ټلیفون مخ کې بند شو کولای سي خپل خبرې په مغه سوال کې لیک نورې مو کوي لاندې البته بیا بز بل پښتنه مل تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دی یوازې غندنی کار ورکی چاغه د اوس غویم د غندنی پیل کړی دی د افغانستان د جګړو. ګورې
په
استانګزای
صاحب دا ډیره واځي چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو دا په اقتصادي مسایلو کې تر هم نسته اوس خو په دې څلويش ته کول نه کېږي د 2 میلیون رسمي امر له مخې افغانان وژل شوی چې 6 میلیون نور هم وژنې دوی تر هم نشي کولای تر هم نکي
نه امریکا کې نه چین کې نه روس کې نه پاکستان کې چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپل پرونی هیلې ته ورسي چې افغانستان د پنځمې صوبې په ډول د دې تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده ګور دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره بس په ځانګړي ډول د امریکا لپاره د امریکا په وس هر څه دي هر څه کولای شي یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري ما نه دري ولی ودري اوس دغه جګړه د امریکا په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده د دې د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم د روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پی ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک یې دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبور کی چې موږ د امریکایانو پښې ونیسو چې مزه یې لدی وطن. بل د ملل متحد په ارتباط ګورې نږدې یو مېسمه موږ له ملل متحد سره ناشته وکړله موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندوی کوو د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو هغه ولکه کده خبره لا اخلي د افغانانو او د عملی کار خبره خو بيخي لري ده یعنی دومره به تفاوتی ملل متحد له افغانستان سره روانه کړی ده کیه چې حد نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي وايي چې امریکایان موږ نه له داخلي څه دی په وسط کې متاسفانه خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زما په وس نه ده حال دا چې ټول خبرتونه له دوی سره دي نو هیله مول نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا راځي د اقل مشتد انسانانو په سترګې وګوري په دې وخت خو
خغلی خیبر مننه اغلی اورزلا لتاس غوړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغنه د بشپړ شي د افغانستان راتلونکو څنګه ارزوي د هیل لپاره تشته لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا
افغانستان داس یو ملک دی چې د ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و د د د د تلولونه بعد هم با دا مملکت دا سیستم دا نظام به موجود وي ستونزې به خامخا راځي لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس د افغانستان امنیتي چارواکي چې د افغانستان امنیتي هغه عسكر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي دی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي اساسی ستونزه د دیو د وټلونه په نظامی وټلونه نوینم ستونزه یا اندېښنه چې دی هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی چې په دغه برخه کې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلیټفورمونو د مختلفو پلیټفورمونو د طریقې نه دا پیغام د دنیا لپاره ولېګو چې د غسوند په افغانستان کې په دې سلويخت کلونو کې پیدا شوې دي د دې د حل لپاره موږ ستاسو پر مختیایي کومکونه او مرستو ته تدبیر وګد محل ضرورت لرو نو هیله من یو چې د کومکونه او د مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي د دې نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت
باندې
خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع
مننه کوم د افغانستان د څارنی ورزونی د ادارې مشر او افغان شنونکو فعال ډاکټر ورزلا اشرف نعمت له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته ورسته پښتنه خغلی خیبر کوم خغلی خیبر یو نیم د وخت لرو کلند راته وې د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرني ځواکونه په وټلو دي لاند کوی مننه
د دنیا په خپل لوبي روانې ساتي په دې ځمکه زموږ هیله خپل قام په خداده چې ګوره ومولې د لپڅلوش کولنو چې کوم محشر او هغه په موږ راوسته ښه خبره ده چې زموږ خلک چې هر ځای دی هم دا وسم د دې جګړې په خلاف چې هر ځای دی دوی باید راووزي دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کیږي چې سم سړک ته راوونوي او تظاهر ونه کی ځان ښکارانه کې زدادای غواړم اما زموش خلک دا وخت مطلق په کومجونو نه نوتی په کوټونو نه نوتی په مساجدونو نه نوتی دي ترغه چې خلک اواز پورته نکي او سړک ترونه وزي بل ځغ داګیز نکي واټ ترونه وزي ترغه په دنیا زموش خبره نه اوري او ترغه یو قامي ولسی دواکو قدرت رامن سنشي دنیا زموش خبره په هیڅ صورت نه اوري نو ښه خبره ده
او واقعي خبره ده چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد او خپل اوازونه سره یو ځای کړي.
ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. بحث مو سره واورید. ډیر مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم
مننه چې ازادي راډیو واورید.
ساعت یک بعد از